درنو ریدونکو سلام په کابل کې شپږ بجې شوې په رواني اوسات کې د خبرونو او راپورونو ترڅنګ د لوبو له میدان خبرونه هم درته لرو هله دا رسره اوسې په پیل کې هم خبرونه د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وايي په تیر څه باندې و میاشت کې تر 2500 زیات افغانان یوازې د سپین بولدک لارې افغانستان ته خرج کړی شوې دي. دغه وزارت پرون پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې په دې و میاشت کې 2500 افغانانو ترڅنګ 350 نور زنداني افغانان د پاکستان له بیلابیلو زندانونو هم تر خوشی کېدو وروسته افغانستان ته رسیدلی دي. دغه وزارت ویلي چې راستانه شوی افغانان له سبت وروسته د لومړنیو مرستو ترلاسه کولو په هدف د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري او نورو بنسټونو ته ورمعرف شوي. د طالبانو حکومت ویلي تر اوسه 3000 ډیر افغانان له پاکستان څخه افغانستان ته رالیږل شوي دي. د نومبر میاشتې له لومړۍ نیټې له پاکستانه د بیا اسناد افغانانو د ډله ییز خراج ګړندی شوی. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې چې د طالبانو په کنټرول کې د نن یک شنبه هم له کونړ، ننګرهار او نیمروز پرته په ټول هیواد کې د واورې او باران د ورېدو اټکل کړی. دغه ادارې پرون په یوه اطلاع کې ویلي چې د کوشک او کاشان، هرات، فراه، خاشروت، هلمند، ارغنداب، ترنک، غزنی، پکتیا، پکتیکا، خوست، لوګر، کابل، میدان وردګ، غوربند، پنشیر، لغمان، کونړ، نورستان، فاریاب، جوزجان، بلخ، سمنګان، بغلان، تخار او بدخشان سندی حوزو کې د ناڅاپي سیلابونو دراوتلو اټکل شوی. د هوا پیژندنې ادارې دغه سندی حوزو سیدونکو ته خبرداري ورکړی چې د ناڅاپي سیلابونو راوتلو ته تیار وي او د ځانونو د خوندیتوب لپاره اقدامات وکړي. امریکایي چارواکي وايي واشنگټن له پیکینګ غوښتنه کړې چې پر ایران فشار راولي څو په سره سمندرګي کې پر کښتیو د حوثي یاغیانو د حملو په بندولو کې همکاري وکړي. د فرانسې خبري اژانس ته خبر له مخې د سپینې ماڼۍ و چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستل شوی دا خبره پرون شنبه کړې. دغه چارواکي ویلي د امریکا د متحده ایالاتونو د ملي امنیت سلاکار جک سالیوان د چین د بهرنیو چارو له وزیر وانګي سره په پرونۍ کتنه کې دا خبره کړې. ویل شوی سالیوان په تایلند کې له وانګي سره د خبرو پر مهال لاغ غوښتي چې پر ایران له خپل نفوذ څخه په استفادې دغه هیواد وهڅوي چې د ایران په لبه ملیشو د حملو د بندولو غوښتنه مطرح کړي. په وروستیو کې د ایران په لبه حوثي یاغیانو لخوا په سره سمندرګي کې پر سوداګریزو او نورو ملکي کښتیو حملې زیاتې شوې. په ځواب کې د امریکا د متحده ایالاتونو او برېټانیا د ایران په لبه حوثي یاغیانو پر اهدافو هم بریدونه کړي دي. ورسلاخه چې اسرائیل د فلسطینی کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یا یو ان آر ډبلیو ای ځینې کارکونکو پر اسرائیل د اکتوبر میاشتې دوامې په حمله کې دخیلو بلل ګڼو هیوادونو د دې ادارې تمویل وځنډاوه. استرالیا، کاناډا، برېټانیا، ایټالیا، فنلند، سویس، امریکا متحده ایالاتونو او نورو هیوادونو د خپل تمویل د ځنډولو خبر تایید کړی. د فلسطینی کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې مشر فیلیپ لیزارد نیویلی له هغو کسانو سره به حساب کتاب کیږي چې د ترور په دې عمل کې دخیل وګڼل شي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش ژمنه کړې چې د فلسطینی کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې په بابا فوري او اړخیزه بیا کتنه وشي. د اکتوبر پر ومه پر اسرائیل په حمله کې چې د حماس تونلاري ډلې کار بلل شوی 1200 کسان وژل شول او 240 نور یرغمل شول. هغه وروسته اسرائیل په غزه ترلنګه کې هوایي او ځمکني پوځي عملیات پیل کړل چې لا هم روان دي. ترنو ورېدونکو خبرونه مو اوریدل په رواني وسات کې به ووري. سخت ژمی اوسګارتیا او نهیلی افغانستان ته د ستنوشوي او ژوند تاریخ کړی. ملګرو ملتونو هم په دې اړه اندېښنه ښودلې.
موږ چې دلته تناوله دی یو مطلب کسبونه ارسل ورو مشنګري او دا شان نه لرو. دلته
د تیرو درې ورځو راهیسې د اسلام آباد په بیلابیلو سیمو کې د بیا اسناد افغان کډوالو د نیولو او له دې هېواد د وستلو لړۍ یو وار بیا تیزه شوې.
په دې وروستیو څو ورځو کې په پرله پسې توګه پاکستاني پولیس د افغانانو کورونه پلټي.
د چین او امریکا ترمنځ د کړکیچ په دوام د دوړو هیوادونو عالی رتبه چارواکو د خپلو اړیکو پر رغولو بحث کړی. دوی دا خبرې رغونکې بللي. د دې او نورو راپورونو د تفصیل ترڅنګ په رواني اوسات کې د لوبو له میدان خبرونه هم درته لرو.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
اوس هم راپورونه د ملګرو ملتونو یو اداره وایي د دوی د اټکل مخې به روان ژمی د میلیونونو افغانانو لپاره له کړاوونو ډک وي. په داسې حال کې چې په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړمنو کسانو شمیر زیات شوی، دغه هیواد له هم له ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول له پاکستانه د بې اسناد افغانانو ډله ییز اخراج هم دوام لري. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري وایي په افغانستان کې خلک که څه هم د وزګارتیا او لوږې سره مخ دي، خو د دغو ستنېدونکو هرکلی کوي. جزئیات په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې سخت ژمی د افغانستان په زیاتو برخو کې د خلکو بشري اړتیاوې زیاتې کړي، د ملګرو ملتونو یوې ادارې د میلیونونو افغانانو پر وضعیت اندېښنه وښوده. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمشنري وایي سخت ژمی به په افغانستان کې د خلکو اړتیاوې او کړاو لا پسې زیات کړي. په افغانستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لویې کمشنري ویاندې کارولاین ګلوک ازادي راډیو ته وویل له ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول پاکستانه د بې اسناد افغانانو ډله ییز اخراج د خلکو بشري وضعیت لا پسې خراب کړی.
UNHCR is worried about the coming months where a harsh winter will exacerbate the already
UNHCR tararawanu miashu babab andikhnalari che sakht chmai ba hagastun de la sakhti krich afanan namakh ke war sara mukhamakh wo mugwino che wulusuna darastani tun ko har kale umlatar ke wi halta che da wulusuna khpala de mulini de munazam kar mundulo aw po munazam dawal de khodu mundulo dastun se muqabala ke wi sada se alki che afghanistan ke bashari artiya wi sakhti ge to tarpolu se angalo kasanu de las ne mila paras mugda ta milartiya tarbal har waqt جلا بنخ پلوی ته نورو بنسټونو په څیر یو انیسیار په افغانستان او نړۍ کې د بودیجې له کمالي سره مخامخ دی. موږ اندېښنه لرو چې دا ستونزه به زموږ د فعالیتونو دوام اغېزمن کړي.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنري ویلي دوی د بودیجې له کموالي سره سره د راستنېدونکو افغانانو لاسنیوي کوي او په هرات کې د وروستۍ زلزلې له اغېزمنو سویو سره هم د مرستې پروګرامونه روان دي. ځینې راستانه سوي کسان وایي افغانستان ته له ستنېدو وروسته نه ورته کار روزګار پیدا کیږي او نه په دې پوهیږي چې د بل وخت خواړه له کومه کړي. احسان الله چې وایي خیاط دی، په وروستیو کې کندهار ته ستون سوی، خو اوس دومره بې وسه دی چې د خیاطۍ ماشین هم نسي رانیولی.
موږ چې دی دلته ناولده یو، مطلب کسبونه ارسه لرو، مشینګري او دا شان نه لرو. دلته هلته چې ار ترتیب برابر موږ خپله برابر کړی، هغه چې برابر کړی مو هغه پاتې سورسه. دلته چې راغلی یو، دلته مطلب موږ دا خواص لرو چې موږ خپل ترتیب د ګرد ځوانان عوام چې دي ګرد بیکار دي، بیروزګار دي. د بیروزګاری سره پر ار خوات تلک بیا کلای سي نه. اوس چې په یو کار مطلب اخته ځوانان سات بین تیری ټیم بین پاسي، اوس دلته چې دی مطلب بیکاری ډیر، د ځوانان ډیر بیکار دي، ډیر خوشینه دی وروره. دولت به چې دا وکړي چې زموږ د حکومت ماجرو خلک چې راغلي دي به د دې لپاره همکار شي.
له پاکستان د نومبر میاشتې لومړۍ نیټه د بیا اسناد افغانانو د ډلیز اخراج لړۍ ګړندۍ شوې ده، او د طالبانو چارواکي وایي چې تر 300,000 ډیر افغانان خپل هیواد ته ایستل شوي دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنري ویلي زیات افغانان په لومړي ځل افغانستان ته ځي او په دې هم نه پوهیږي چې په دې ساړه ژمي کې چیرې ولاړ سي. تر دې مخکې 13 میلادي میاشت د کډوالۍ نړیوال سازمان په افغانستان کې د ناوړه بشري وضعیت په باب له اندېښنو سره ویلي و چې په دغه هیواد کې خلک د ژمي تیرولو لپاره کافي امکانات نه لري. ملګرو ملتونو مخکې ویلي و چې په افغانستان کې څه باندې 9 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړ دي، او د سلګونو زره ستنېدونکو بحران د اړو کسانو شمیر لا زیات کړی دی.
و موردل چې د ملګرو ملتونو یوه اداره وایي د دوی د اټکل له مخې به روان ژمی د میلیونونو افغانانو لپاره له کړاوونو ډک وي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته سرور ښکاره کړئ.
ازادي رادیو
څلوروش ساعته.
له تیرو درې ورځو راهیسې د اسلام آباد په بیلابیلو سیمو کې د بې اسناد افغان کډوالو د نیولو او له د هیواد د وستلو لړۍ وار بیا تیزه شوې. د اسلام آباد باریکاو بی ولس او اف ولس مو کې په ورستیو کې ګڼ افغانان پولیسو نیولې چې یو شمیر یې د پیسو په مقابل کې بیرته خوشی کړي، او ځینې یاند تورخم لاري په جبري ډول بیرته افغانستان ته ستانه کړي. جزئیات په دې راپور کې.
د اسلام آباد په بارکاو او بي ولس مو کې میشت یو شمیر افغان کډوالو ازادي راډیو ته ویل چې لتیرو درې ورځو راهیسې پاکستانی پولیسو د غلطه کور په کور پلاتنی پیل کړي او د اسنادو د نلرلو په تورې ګڼ افغانان نیولې دي. دوی وای په نیول شوی افغانانو کې یو شمیر یې له تورخم اړول شوی او ځینې لا هم په زندانونو کې به برخلیک پراته دي. په بارکاو سیمه کې میشت یو افغان چې د امنیتي ستونزې له امله نه غواړي نوم یې په دې راپور کې خپور شي. ازادي راډیو ته ویل
په دې ورستیو سورزو کې په پرله پسې توګه پاکستانی پولیس د افغانانو کورونا پلټي. هغه افغانان چې ویزې نه وي له ځانه سره یې تڼۍ ته بیایي، بیا له هغه ځایه ډېر یې ډیپورت کړل افغانستان ته چې هلته د هغوی ژوند ته هم ګواښ پېښېدلی شي او دلته یې کورنۍ بے سرنوشت په ډیر بد حالت کې پاتې دي.
د عمران په نوم د اسلام آباد په بیول لسیمه کې میشت یو بل افغان چې دوه ورځې وړاندې د پولیسو لوري د اسنادو د نه لرلو په تور نیول شوی او ازادي راډیو ته وویل چې د پیسو په بدل کې راخوش شو. خو د ده په خبره ورسره یو شمیر نور افغانان چې انجونې هم پکې وي د تورخم له لارې افغانستان ته واستول شوي.
په شپږویشتم تاریخ باندې پولیس راغله او زه یې ځان سره بوتلم چې زموږ اسوچو تاسو سره خبرې کوي. نو تقریبا د څو ساعته بند وروسته بیا په ضمانت باندې را پرېښودم او په ضمن کې پیسې هم وخت وي چې مجبورا باید ورکړی وای. او تقریبا په هغه موده کې لس کسان له موږ سره نور وو چې هغوی ټول افغانستان ته ډپور کړل او دوه پکې مېرمنې هم وي.
دغه افغان کډوال وای نه یوازې دلته بلکې د اسلام آباد په نورو سیمو کې هم چرته چې ګڼ افغانان میشت دي او د ویزو موده یې پوره شوې د پولیسو له لورې نیول شوې دي. د اسلام آباد په اف ول سیمه کې یو میشت افغان چې نه غواړي نوم یې په دې راپور کې خپور شي. ازادي راډیو ته وویل
په ټول اسلام آباد کې افغان مهاجرین له ګڼو ستونزو سره مخ دي او دوی هر لحظه د دې منتظر دي چې د پولیسو له خوا به ونیول شي او دوی بل اخره د پاکستان نه به ډیپورت شي. او دا زیاتره هغه مهاجرین دي چې دوی کیسونه لري او د خپل کیس پروسس خاطر په پاکستان کې پاتې دي.
په اسلام آباد کې میش دغه افغان کډوال وای پاکستانی پولیسو ورته غواخړي چې باید ژر تر ژره خپل ویزه تمدید کړي کنه په زور به له پاکستانه وشلل شي. خو دوی وای د ویزو پاړه د وار وار غوښتنې سره سره یې ویزه نه دي تمدید شوی. که څه هم پاکستان د تیر میلادي کال د نومبر د میاشتې له لومړۍ نیټې وروسته له دې هېواده د بې اسناد افغان کډوالو د ویستلو لړۍ پیل کړي، خو په تیرو څو ورځو کې دا لړۍ یو وار بیا تیزه شوې ده. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت نن په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي چې یوازې تیره ورځ د تورخم له لارې 191 افغانان په جبري ډول له پاکستانه وویستل شول. که څه هم د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت په ټوله کې له پاکستانه د ستنو شویو افغان کډوالو د شمیر په اړه څه نه دی ویلي، خو دوه ورځې وړاندې د پاکستان دولتي رسنۍ پی ټی وی خبر ورکړی و چې د روانې جنوري میاشتې تر 15مې سلور لکه 15000 شپږ سو درې تنه افغان کډوال افغانستان ته ستانه کړل شوی او دا لړۍ لا هم روانه ده. په جبري ډول له پاکستانه د افغان کډوالو د ویستلو پریکړه که څه هم په نړیواله کچه په وار وار غندل شوی او له پاکستانه د دې لړۍ د درولو غوښتنه شوې، خو دغه هیواد تر اوسه په خپله دې پریکړه ولاړ دی او له پاکستانه د بې اسناد افغان کډوالو د ویستلو لړۍ روانه ساتلې ده.
ازادي راډیو ته غوږیست. د افغانستان نومیالی قاری برکت الله سلیم پرون وفات شو. د قاری برکت الله سلیم یو زده کوونکی او همکار قاری رشاد مموزی د نوموړي د مړینې خبر ازادي راډیو ته تایید کړ. یو شمېر افغانان د نوموړي پر مړینه خواشینی ښیي، وایي چې دغه مړینه د افغانستان لپاره یوه لویه ضایعه ده. د نوموړي په اړه راپور د هغه د په تلاوت پیلېږي.
هغه غږ چې د تل لپاره خاموش و، قاری برکت الله سلیم چې افغانستان کې پیژندل شوې څیره وه. د زده کوونکو په وینا یې نن د 180 کلونو په عمر د سرطان ناروغۍ له امله وفات شو. د قاری برکت الله سلیم یو زده کوونکی او همکار قاری راشد مموزی نن ازادي راډیو ته د هغه مړینه تایید کړه او وی ویل
جناب شیخ القرآن
له بده مرغه شیخ القرآن والحدیث استاد قاری برکت الله سلیم چې له شوخ تلور کلونو راهیسی د زړه او سرطان ناروغي درلوده، څو ځلې پرې د زړه عمله راغلې وه. بالاخره کابل کې یو روغتون کې سا ورکړه.
په ورته وخت کې د قاری برکت الله سلیم یو شمېر زده کوونکي د هغه پر مړینه خفه دي او د هغه مړینه د افغانانو لپاره لویه ضایعه بولي. نویده کاکړ چې د کابل ولایت اوسیدونکې او د قاری برکت الله سلیم زده کوونکې و ازادي رادیو ته ویل
نن ډېره خوشینه یم لدې کابل چې موږ داسې یو پر فیض او برکت قاری للا سورکو دا یو ډیره غټه ځای د افغانستان لپاره ده، خصوصا زما لپاره ځکه زه د یو شاګرد یم.
دغه شان د نوموړي یو بل زده کوونکي او د لغمان ولایت اوسیدونکي رحمان الله سادات ازادي راډیو ته وویل
قاری صاحب برکت الله سلیم په مستقیم او غیر مستقیم ډول سردی زیات شاګردان روزلی ول دی. غیله جملې څخه د قران پاک تلاوتونه به چمنګ اوردل ډیر زیات به تنه متاثر وو. نو دی قاری صاحب تشر ډیره لوی زیاده او نه جبرانی دون کده.
قاری برکت الله سلیم چې مخکې د ملی ټلویزیون همکار وو، لا یاد رادیو ټلویزیون به ژوندۍ خبرونه هم وړاندې کولې. هغه ازادي رادیو سره په یو مرکه کې ویلیو
د ملی رادیو سره لایف پروگرام لرم، دولس بجې نو مخکې ته دینه مې د زړه تنگ تنگ کېده، پوه شوم چې ولات څه مشکل دی. خیر خدا پروگرام یو ساعته وو، دا تیر شو. بیا چې کور ته راغلم ماخام د لمانځه په وخت باندې دا فرض مې وکړل او دا سنت مې چې کول چې دا درد راغی، د دوهم رکعت قوت راکنه وو چې زه دوهم رکعت وکړای شم.
قاری برکت الله سلیم چې مخکې با ډیرې غونډې او د ملی رادیو ټلویزیون په ګډون د اکثرو محلي رادیوګانو سهارنۍ خبرونه د هغه په تلاوت پیلې دي، په زلونی نړیوالو سیالیو کې ګډون هم کړو چې په ډیرې هغو کې لومړی مقامونه هم ترلاسه کړي وو. و مغختل د نوموړي پرمړینه د طالبانو د حکومت د مسؤلینو خبرګون هم ولرو، خو د دوی بیلابیلو ویاندویانو زموږ پوښتنې ځواب نکړي. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پر خپل اکسپانه د نوموړي پرمړینه خواشینی خودلې او د هغه تشه د افغانستان لپاره لوی ضایع بللې ده. د قاری برکت الله سلیم د زده کوونکو په وینا نوموړي شعري ټولګي او بیلابیل دینی کتابونه هم لیکلي دي چې ډیری چاپ او یو شمېر ناچاپ دي.
د امریکا د متحده ایالاتونو او چین الوړ رتبه چارواکو د دواړو هیوادونو پر اړیکو او نورو حساسو موضوعاتو خبرې وکړې. د چین د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویلي دا کتنه د تایلند په پلازمینه بینکاک کې شوې او یو موضوع د تایوان پر سر بحثو. دا کتنه داسې وخت کېږي چې د امریکا د متحده ایالاتونو او چین ترمنځ اړیکې د ځینو ستونزو له کبله کړکېچنې شوې دي. جزئیات په دې راپور کې.
د چین د بهرنیو چارو وزارت پرون شنبه اعلان وکړ چې دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی د امریکا د متحده ایالاتونو د ملي امنیت له سلاکار جک سالیوان سره څرګندې اساسي او ګټورې خبرې وکړې چې هدف یې د چین او امریکا د رهبرانو لخوا د ډیالوګ د تعهداتو زیاتول وو. د رویټرز خبری اجانس د راپور لمخې د چین د بهرنیو چارو وزارت په خپل اعلامیه کې ویلي چې وانګ یی او جک سالیوان د تایلند پلازمینه بانکاک کې سره کتلي او د واشنگتن او پیکینګ په اړیکو کې پر مهمو او حساسو موضوعاتو موافقه کړې دي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان وانګ وینبن په پیکینګ کې د دې کتنې په درشل کې خبرلانو ته ویلي
د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی او د امریکا د ملي امنیت د سلاکار جک سولیوان ترمن ستراتیژیک اړیکې هغه مهمه اجماع ده چې د چین او امریکا د مشرانو لخوا ترلاسه شوې ده. په دغو کتنو کې وانګ یی د چین او امریکا د اړیکو په اړه د چین دریځ روښانه کړ. د تایوان موضوع، نړیوال او سیمه ییز مسایل او د علاقې وړ موارد مطرح شول.
د چین د بهرنیو چارو وزارت وایي چې دغه کتنه د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر جو بایدن او د هغه د چینایي سیال شی جینګ پینګ ترمنځ د موافقې پرانا کې شوې ده. دواړو ولسمشرانو په دوه اړخیزو اړیکو کې پر ستراتیژیک چلند او د ستراتیژیکو اړیکو د ساتلو لپاره د اوسنیو کانالونو پر فعال ساتلو ټینګار کړی و. ولسمشر جو بایدن د نومبر میاشتې په نیمایي کې په سن فرانسیسکو کې د چین له ولسمشر شی جینګ پینګ سره کتلی و چې دواړو لوریو بریالۍ کتنه بللی وه. د رویټرز خبری اژانس د راپور له مخې سپینې ماڼۍ ویلي چې د امریکا د متحده ایالاتونو د ملي امنیت سلاکار جک سالیوان د چین د بهرنیو چارو له وزیر وانګ یی سره په کتنه کې ټینګار کړی که څه هم امریکا او چین له یو بل سره رقابت کې دي، خو اړتیا ده چې دواړه هیوادونه په دغه رقابت کې د انحراف او تقابل مخه ونیسي. دا کتنه داسې وخت کې چې دواړه قدرتونه هڅه کوي خپل هغه اړیکې بیرته سمې کړي چې د تیرو څو کلونو پر مهال خړې پړې سوي وي. پیکینګ او واشنگټن په وروستیو کلونو کې له ټکنالوژۍ نیولې د بشري حقونو د موضوع او نورو مسایلو پر سر په خپلو کې لفظي شخړې کړې دي.
له خبرونو ورآخوا
سمڅونو راپورونه د نورستان اوسیدونکو وای په سیمه کې د سړکونو د نشټوالي او د اړیکو او تګ راتګ د کموالي لامل کلتور ګردود او نورو دودونو کې هم زیات توپیر راغلی. د دوی په وینا چې هر قبیله او ټبر چې په کومه دره کې استوګن شوی حملته جلا ژبه ګردود او رواجونه رامنځته کړي، نو ځکه ډیری د یو بل په ژبه نه پوهیږي او د یو بل د پوهولو لپاره له پښتو او دري استفاده کوي. جزئیات په دې راپور کې.
د نورستان اوسیدونکو وای د ولایت غرنی طبیعت جوړښت او د سرکونو نشټوالی د یو بل په غم خاده کې لګډون کولو او له نورو غنو اړیکو به برخې کړي دي. د دوی په وینا چې په هر دره او سیمه کې چې کوم نورستانیان اوسیږي له نورو لري پاتې شوی، هر قبیله او ټبر خپل ځانګړي ژبه ګړدود کلتور او دود رامنځته کړي دي او همدا لامل دی چې ډیری د یو بل په ژبه نه پوهیږي او ار دي چې د یو بل په هولو را پوهول لپاره په پښتو یا دری خبري وکړي. د لویدیز نورستان دوه تنه د اوسیدونکو محمد یعقوب او عارف الله عارف
د سرکونو د نشټوال لامل زمونږ ژبي فرهنګ تاریخ خپلولي نور هغه قومي مسائل چې دي یو بل نه جلا شوي دي
چې یوازې د نورستان خوندیتوب او نورستان د خلکو فرهنګ او نورستان د خلکو اتحاد او اتفاق سچې ساتي. هغه یوازې نه سرک دي چې مواصلات لار دي چې یو بل تر اوسه تر اوسه پورې دا سرکونه هم نه دي بس شوې، هم اقتصادي مشکلات دي هم تمدنیت مشکلات دي.
د یاد ولایت قومي مشر انجینر محمد عیسی وحدت ازادي راډیو ته وویل کله چې نورستانیانو اسلام نو قبول کړي او د غسیما د کافرستان په نوم یې دیده، نو یو شبه او یو کلتور درلود. خو کله چې پری د اسلامي لخکرو بریدونه پیل شول نو کافرستانیان هم د غلخکرو سره د مقاومت کولو او ځانونو ساتلو په خاطر بلابیلو درو تر نوتل. که څه هم چې ورسته مسلمانان شول خو حملته میشت شول او لنور جلا پاتې شول.
د خپل پناه په خاطر باندې چې هغه وخت کې د مذهبي جنگونه دوی مجبور کړ چې په درونه نه وزي مختلفو درو باندې، با وجود دې چې یو قوم دی خو لهجې د جبې دود او دستورې په کلونو بیلوالی په نتیجه کې سونه کړنه پتیر شوې دي. په لهجو کې په عاداتو کې تغییر دی. نو کدا ول سوالیان سرک د لارې مرکزونو سره وصل شي، د خلکو روابط یو ول سره دواره احیا شي، د یو بل په مړی ژوند کې شریک شي، نو دا کلتور او د ژبې نږدېوالی به پیدا شي.
په نورستان کې چارواکي هم د ولسونو یاد ستونزې مني او وايي په حکومتي بودیجی او د مرستندوی ادارو په همکارۍ غواړي چې ختیز او لویدیز نورستان مرکز پارون سره ونخلبي، چې د دې کار لپاره د خوړو نړیوال پروګرام په مالی مرسته د کوردر تیتین سرک باندې کار پیل کړي او د بشپړې دو سره به لویدیز نورستان مرکز پارون او پارون به لغمان ولایت سره وصل شي چې وګدې لارې به لنډي او ولسونه به سره نږدې شي.
azadiradio.com
په افغانستان کې دغه مشمون شمیر کم نه دی چې په ایرسي ډول د شونډو چاک لري او یې تالون ختای وي، خو کورنۍ وایي چې د بیوزلۍ لامل یې د عملیات کولو توان نه لري. یو متخصص ډاکټر چې له تیرو لسو کلونو راهیسې د دغه ډول ماشومانو په وړیا ډول عملیات کوي وایي هر کال دوه ځله له ترکیه افغانستان ته راځي او تر 400 پورې ماشومان عملیات کوي. له ډاکټر عبدالغفار غیور سره زموږ همکار خبرې کړې او دا راپور یې پرې چمتو کړی.
همدارنګ زما کوشش دی چې هر ځل راځم نو په ټولو ولایتو کې کم از کم دغه 400 شاوخوا ماشومان راجم.
دا د هغه ډاکټر خبرې دي چې لتیرو لسو کلونو راهیسې د هغو زرګونه ماشومان وړیا جراحي عملیات تر سره کړي چې د شونډو چاک لري او یا یې تالون ختای وي. د جراحي متخصص ډاکټر عبدالغفار غیور چې ترکیه کې اوسی گیوای هر کال کې دوه ځل د افغانستان بلابیلو ولایتونو کې دغه ډول عملیات تر سره کوي. نوموړی وایي د ماشومانو د نوملیکنې راټولېدنې او عملیات د ترسره کولو په برخه کې د خپلې تخصصي کاري ډلې ترڅنګ ورسره د سرې میاشتې ټولنه او افغانستان کې خصوصي روغتونونه همکاري کوي. هغه ازادي راډیو ته وویل
د درې میاشتې کېږي چې راغلم په ننګرهار، بامیانو کې، میدان وردګو کې، هلمند کې، قندوز کې، تخار کې او خپل کابل کې او پکتیکا کې د لاپچاک او کامچاک ماشومان چې هر شب خانی را جمع کړیو، راجستر کړیو، هغه ته ورغلم او د عملیاتونه ترسره شول.
نو موړی وای د وړیا عملیاتو ترڅنګ هڅه داوي عملیات شوی ماشوم ته تر عملیات وروسته درمل هم په وړیا ډول ورکړي. ډاکټر عبدالغفار غیور چې په خبره یې نن هم په کابل کې په یو خصوصي روغتون کې یو شمیر ماشومان عملیات کول، ازادي راډیو ته ویل
لاپچاک او کامچاک ماشومان ته فکرم کړی زیاتره ډیرو غریبو کورنۍ نه لري پرتو سیمه نه نو دومره وست نه لري چې هغه وکول شي دغه عملیات کابل کې یا بل ځای کې په پیسو باندې اجرا کړي. نو زما کوشش همدای چې هر چې هر ولایت ته زما نو ناروغ باندې مصرف را نشي د دغه د انستیزی دوای د عملیات دوای پس له عملیات نه دا زیات کوشش وشي چې ور باندې مصرف هیڅ ډول را نشي او دغه ماشوم په آرام باندې په خوشحالی باندې خپل کور ته لاړ شي.
یو شمیر هغه بې وزلی کورنۍ چې ماشومان د ډاکټر عبدالغفار غیور لوري په وړیا ډول عملیات شوي دي خوښ دي او وایي چې ماشومان له عملیات وروسته له ښکلا برخمن شوي دي. نیاز محمد چې د کابل ولایت د پنځمې ناحیې اوسیدونکی دی او وراره یې عملیات شوی، ازادي راډیو ته یې ویل
از ما بدرزادګه کم
دوراره مې پزه او شونډې پرې وی او ترې رنځیده. زه ډاکټر صاحب عبدالغفار ته راغلم، وراره مې عملیات شو او سبحان الله بيخي خده. زه له ډاکټر صاحب نه ډیر خوشاله يم چې زما دوراره عملیات یې په بریالیتوب وکړ او سي چیرې بيخي خولي شوې ده
کمو صورتش پس به زیبایی خود آمد.
دغه شان د اوروزګان ولایت یو اوسیدونکی چې خپل زوی د عملیات کولو په خاطر ډاکټر عبدالغفار غیور ته راوړی دی وای
زما نوم اسدلا دی، خاص د اوروزګان د ولسوالۍ مرز. دغه ډاکټر غفار سره ډیره شکریا کوم چې مزمه د زوی مشکل دغه د چشوندې پرې ده چې د عملیات موت کړي.
یادو کسان وویل دوی په شخصي ډول د دې توان نه درلود چې خپل ماشومان عملیات کړي. د ډاکټر عبدالغفار غیور په خبره په شخصي ډول د شونډو چاک عملیات باندې تر 15000 افغانۍ پورې لګښت راځي. افغانستان کې د دغه ډول ماشومانو کرشمیر نه دی معلوم، خو د ډاکټرانو په وینا د امیدواري پر مهال د ډاکټر له مشورې پرته د درملو کارول، مناسب خوړو ته لاسرسي نه لرل او یا نه خوړل هغه لاملونه دي چې تر زیږون وروسته ماشوم د شونډو چاک لري.
اوس هم ستاسو له پیغامونو
تاسو لا پیغامونو
سلامونه د ازادي رادیو کارکونکو ته سلام کوو. نمو د غزنی له ولایت ګیرو له ولسوالۍ له یو لري پرتیسمه څخه دا پیغام سوته ووسی ده. غزنی په ولایت ګیرو په ولسوالۍ کې په لري پرتیسمه کې غیر نه رسمي بازارونه سدي. پر دغه نه رسمي بازارو کې دا د امارت خلک، مو خلک پازابوی د امارت نه پرسیدي، د مو خلک پازابوی او په جیبو کې ګوري او ټلیفونونه یې ګوري. نو دا په دوی په درې شپو کې په دغه سی بازارو کې په دغه دکانو کې مو سره دغه چلند کیږي. مو د غزنی له ولایت له والي صاحب څخه دا وښتنه ده چې دغه خلکو سره ایا دې څه معلومات وکي چې دا څه ولي کېږي د خلکو سره دا څه ظلم کوي سره کې.
السلام علیکم، زه د رادیو کارکونکو ته سلام وایم. بعد السلام، زه د اختر له کلی ټلیفون درکوم. سیمور له مسیاتو ته ډیر خوشاله یو کوري ودان داري وادي رفسر وی وسو ټول مسلمانانو ته مرسته ورسیده غریبانو ته. خو دلته ډیر غریبانی درغنده او پولیس والی کې مسد باید یې توجه ورته وسی. مسد دونه مسکینان خلک ته چې د ماشان ګولا په کور کې نه لري نو مسیاتو زه خمر دا خایش درو مسد سیسه توجه درغنده ولسوالی ته وسی. مسد درغنده ولسوالی مسد پاته منطقه ده، مسد غرنی منطقه ده، کوم خلک چندان توجه نه ورته د خدای پامان دی.
السلام علیکم، زما پیغام دغه دی چې طالبان چې کوم اسناد دغه طالبانو تورکل د مکتب او د پوهنتون او د مستری دورې ده، دا خو باید چې دوی په خپل یو خپل سند ورته ټاکلی وه. اوس هغه ونه سو، هغه تیر شو. دا خبره کوم چې د مکتب او د مدرسې ترمنځ باید چې توپیر رامنځته نه شي. دلته اوس داسې توپیر رامنځته شوی دی چې مدرسې ته پوره خدمات کېږي او موږ مکتب ته هیڅ خدمات نه کېږي. هر ځای چې ګورې څه شي جوړیږي، مدرسه او مکتب نه جوړیږي. زه دوی سره دا هیله لرم چې دوی دغه مکتب او مدرسې پارکونه کړي. زه خپل مکتب مې ششکر خلاص کړو په خپل شخصي لګښت مې وویل، ځکه چې زه مرکز ته پسې تللی وم، هلته مې په مسافرۍ کې مکتب خلاص کړو. او مدرسو ته چې وګورې ډوډۍ هر څه د حکومت خوا څخه ده، ځانګړي شیان هم ورته ورکول کېږي او موږ پاتې یو. خو زه وایم چې د مکتب او د مدرسې ترمنځ باید توپیر رامنځته نه شي. دغه زه وایم نور خو هر څه تېر دي، او خو سادې وسوه اسناد عصري علومه ده، باید چې هغه کسان ته ورکړل شي چې عصري علوم وایي. او دیني علومو کې باید چې دوی ته خپل اسناد وټاکل شي، لکه په دیني علومو کې ځانګړي اسناد.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
در نوریدونکو شپږ بجې او دیرش دقیقې شوې، مخکې لدې چې لاړ شو د لوبو له میدان خبرونه واورو، یو ځل بیا هم د خبرونو لنډیز. د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي په تیر څه باندې یو میاشت کې تر 2500 زیات افغانان یوازې د سپین بولدک لارې افغانستان ته ستانه کړل شوي دي. دغه وزارت پرون پر خپل ایکس پاڼه لیکلي دي چې په دې یو میاشت کې د 2500 افغانانو ترڅنګ 315 نور زندانی افغانان د پاکستان له بیلابیلو زندانونو هم تر خوشی کېدو وروسته افغانستان ته رسیدلي دي. دغه وزارت ویلي چې راستانه شوي افغانان له سبت وروسته د لومړنیو مرستو ترلاسه کولو په هدف د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنرۍ او نورو بنسټونو ته ورمعرف شوې دي. د طالبانو حکومت ویلي چې تر اوسه 1300 ډېر افغانان له پاکستان افغانستان ته استل شوي. د نومبر میاشتې لومړۍ نیټې له پاکستانه د بیا اسناد افغانانو ډلې اخراج ګړندی شوی. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې چې د طالبانو په کنټرول کې د نن یک شنبه هم له کونړ، ننګرهار او نیمروز پرته په ټول هیواد کې د واورې او باران د ورېدو اټکل کړی. دغه ادارې پرون په یوه اطلاعیه کې ویلي چې د کوشک او کاشان، هرات، فراه، خاشرود، هلمند، ارغنداب، ترنک، غزنی، پکتیا، پکتیکا، خوست، لوګر، کابل، میدان وردګ، غوربند، پنشیر، لغمان، کونړ، نورستان، فاریاب، جوزجان، بلخ، سمنګان، بغلان، تخار او بدخشان سندي حوزو کې د ناڅاپي سیلابونو د راوتلو اټکل شوی. د هوا پیژندنې ادارې د دغو سندي حوزو اوسیدونکو ته خبرداری ورکړی چې د ناڅاپي سیلابونو راوتلو ته تیار وي او د ځانونو د خوندیتوب لپاره د اقدامات وکړي. امریکایي چارواکي وایي واشنگټن له پیکینګ غوښتنه کړې چې پر ایران فشار راولي څو په سره سمندرګي کې پر کښتیو د حوثي اغیانو د حملو په بندولو کې همکاري وکړي. د فرانسې خبري اژانس خبر له مخې د سپینې ماڼۍ و چارواکي چې نومینه ده اخیستل شوی د خبره پرون شنبه کړي. دغه چارواکي وایي د امریکا د متحده ایالاتونو د ملي امنیت سلاکار جک سلیوان د چین د بهرنیو چارو له وزیر یانګ وانګ یي سره په پرونی کتنه کې د خبره کړې. ویل شوی سلیوان په تایلند کې له وانګ سره د خبرو پر مهال له حقوق ته چې پر ایران له خپل نفوذ څخه په استفاده دغه هیواد وهڅوي چې د ایران په لبه ملیشو د حملو د بندولو غوښتنه مطرح کړي. ورستیو کې د ایران په لبه حوثي اقیانو لخوا په سره سمندرګي کې پر سوداګریزو او نورو ملکي کښتیو هم عملي زیات شوي. په ځواب کې د امریکا د متحده ایالاتونو او برېټانیا بیا د ایران په لبه حوثي اقیانو پر اهدافو بریدونه کړي. د عراق او د امریکا د متحده ایالاتونو چارواکو په عراق کې د امریکا یو نورو بهرنیو پوځیانو پر راتلونکو د خبرو لومړنی پړاو پر شنبه بشپړ کړ. بغداد هیلمند دی چې دغه بحثونه به یو مهالویش ته زمینه برابره کړي چې له مخې به یې په عراق کې د بهرنیو ځواکونو حضور کم شي. دا مهال د اسلامي دولت ډلې یا داعش خلاف ته نړیوال ائتلاف په چوکاټ کې شاوخوا 2500 امریکایي پوځیان په عراق کې دېره دي. دغه ائتلاف په 2014 میلادي کال کې هغه وخت جوړ شو چې دغه افراطي ډلې د عراق د ګاونډي هیواد سوریه پر زیاتو برخو ولکه ټینګه کړې وه. د فرانسې خبري اژانس خبر له مخې کله چې د اکتوبر پر 1 د اسرائیل او حماس ترمنځ جګړه پیل شوه، په عراق او سوریه کې د امریکا په مشرۍ پر ائتلاف په وار وار حمله شوه. د حملې د هغو افراطي ډلو لخوا شوې چې ویل کېږي د ایران له ملاتړه برخمنې دي. او د فلیپین چارواکي وایي د غهیواد په جنوب کې چې ناکراری پکې زیاته ده، د پوز لخوا نه تنه مسلمان مشکوک وسلوال وژل شوی دي. پوز پرونشمه ویلي چې په وژل شوی کې دوه هغه کلیدي مشکوک کسان هم شامل دي چې د تیرې میاشتې په بمی حمله کې لاس درلود. په هغه حمله کې چې څلور عیسوي عبادت کوونکي وژل شوي وو. د پوز بیان لوی دی مالا ویلي د دولت الاسلامیه وړې ډلې په وړاندې چې له داعش ډلې سره تړلې ده، دغه عملیات د پنجشنبې په ورځ شوي او پر مهال یې څلور پوځیان هم ټپیان شوي دي. پوز وایي له پنجشنبې تر جمعې پورې د دوی ځواکونو له 15 افراطي وسلوالو سره په ډزو بوخت وو چې وروسته په کور کې کلابند شول. د فلیپین چارواکي وایي د نهو وژل شویو له ډلې د اتو هویت تثبیت شوی. درنو اوریدونکو، اوس مورا بولم چې د لوبو له میدانه خبرونه واوري.
د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوړ تجربه کړی.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال.
سلامونه او درنښت ازادي رادیو د لوبول میدان او نيزي سپورتي خبرونه درنو اوریدونکو، یوې بلې ونی او بلې خبرونه ته مو هرکلی کوم. زه بختیار ساحل موتاسي به د دې ونی د لوبول میدان او نيزي سپورتي خبرونه کې واوري چې د افغانستان د 19 کلن ځوانانو ملي لوبډلې په نړیوال جام کې دوه پر لپسې سیالۍ وبایللې. په دې خبرونه کې به په لاملونو پوه شئ. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د راتلونکي میاشت له پایله له سریلانکا سره درې لوبلړۍ پیلوي.
د سریلانکا او آیرلند سره هم بشپړ سیریزونه لرو چې د سریلانکا سره مونږه یو ټیسټ سیالۍ، درې ورځنۍ سیالۍ او درې شلوریزه سیالۍ.
د استرالیا د بیگ بیش لیگ پایلوبه برزبن هیټ لوبډلې وګټله. د کرکټ په سوداګریزو لیګونو کې د افغان لوبغاړو پراخه ګډون او غوره لوبې. د ولایتو په کچه د کرکټ دویمه درجه پیل شوی او سیالۍ ورسته حال. د فوټبال د آسیا جام سیالیو ګروپی پړاو پای ته رسیدو ته نږدې دی. کوبي لوبډلې مخکخه دي. په خبرونه کې ګڼ نور مطالب هم شته. د خبرونه په دویمه نمایي کې درته ځانګړې مرکه خبرو. د دیونی مرکه مو په نړیوال جام کې د افغان 19 کلن لوبډلې د ورستیو سیالیو په تړاو ده. د افغانستان تر 19 کلونو د کم عمر ځوانانو ملي لوبډلې تر څو نړیوالو جامونو وروسته یو بار بیا د مینوالو کرکټ څارونکو د هیلو بر خلاف سیالۍ کړې دي. دوه لوبې پاکستان او نیوزیلند ته بایللې دي او له نیپال سره سیالۍ پاتې ده. د کرکټ مینوال له دې عمله اندېښمن دي چې د افغانستان د کرکټ راتلونکی له ګواښ سره مخ دی. په دې رپورټ کې جزئیات له سالم احمد صالح څخه اورو.
تر 19 کلونو د کم عمره ځوانانو په نړیوال جام کې د افغانستان کم عمره لوبډلې پله لومړنی دوی سالي پاکستان او نیوزیلند ته وبایللې. افغان کرکټ بورډ وایي ک لوبډله له نیپال څخه خپل سیالي وګټي نو د دې چانس لري چې د شپږو غوره لوبډلو ګروپی پړاو ته لار پیدا کړي. افغان لوبډله به د روان جنوري میاشتې پر 28 نیټه له نیپال سره سیالي وکړي. یاد لوبډلې خپل لومړی لوبه د جنوري پر 30 نیټه چې د دې ټورنمنت د پایل دویم ورځ و له پاکستان سره وکړه او د 101 اتیا منډو په توپیر یې وبایلله. پاکستان افغان لوبډلې ته د 204 اتیا منډو هدف ورکړی وو او افغان لوبډلې په ځواب کې یوازې 103 منډې وکړې او ټول لوبغاړي وسوځیدل. دغه راز افغانستان په دویمه سیالۍ کې هم له نیوزیلند څخه ماتې وخوړه. دغه سیالۍ چې د جنوري پر 28 نیټه ترسره شوه، افغان لوبډلې لومړنی توپ وهنه وکړه او د 29 منډو هدف یو ټاکلی وو. د نیوزیلند لوبډلې هم د توپ وهنې په برخه کې د ډیرو ستونزو ترګالولو وروسته د نهو لوبغاړو په سوځیدو سره هدف پوره کړ او په دې سره یې په روانو سیالیو کې دویمه بریا خپل کړه. د افغان لوبډلې د یادو سیالیو په تړاو د کرکټ پخوانی لوبغاړی باطن شاه عبدالرحیم زای وایي له پایله د دې لوبډلې په ټاکلو کې د انتخاب کمیټه تیروتې وه. خو ټاکل شوي لوبډلې که په ذمه واري کرکټ کړی وای تر دې دمه به یې ښې لوبې نندارې ته وړاندې کړې وای.
هغه وای
یو شی بل چې موږ په بیډینګ کې ډیر وخت نه مشکل دا داله پاس لیول نه را شروع د تر لاندې لیول پورې دا مشکل سټیل موږ لرو په درې د شپږ څلوي خلنګو باندې درې او ټو بیا په درې پنځوس باندې شپږ او څو دغه د روغواړو مسلسل او دیدل دا ما په دغه ایډیا باندې زه پوه نه شم په کار خو دوی دا چې واړو واړو پارټنرشپونه وکړي لس رنګه پارټنرشپونه په دغه سوي کټو کې دوی کې دا به ټیم لپاره بهتري یو شی چې زبل پکې اټکول ما غوښتل هغه دا چې د منګ ټیم په دغه یو نوی رنګونو کې دوه څلوي ایکسترا کنسیډ کړی دی یعنی څلوي رنګونو ایکسترا موږ نه کړی دي نو د منګ لوګډال او د منګ کوچ سټاپ ته په کار چې په دغه کار باندې جدي په دغه دغه شی ته ډیره جدي توجه وکړي چې په یو نوی رنګونو کې ته څلوي رنګونو یو ټیم ته ورکه مطلب دا چې ته یو پیز هغه د رنګونو چې دا یو برخه تال ریډي په ایکسترا باندې ورکړل نو بل میچ به نیپال سره نیپال ماسان ټیم نه دا نیپال چې کوم میچ تیر نیوزیلند سره وکړ دوه نیم سو رنګونو ورپسې بیا ته وکړ نیوزیلند ته درې سو کړی نو په دې هله چې پراتونکو میچ کې خو ځلېږي او دغه ټول نکاتو ته دوی پام وکړي
بل لوري ته د افغانستان د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات ازادي راډیو ته په یو رلیجلی پیغام کې ویلي لا هم افغانستان په نړیوال جام کې د مخکې تګ چانس لري د شغلی سادات په باور ک افغانستان نیپال ته ماته ورکړي د دولس لوبډلو پړاو ته به لاره پیدا کړي چې هلته رسیدل دولس لوبډلې په دوو ګروپونو کې سره سیالي وکړي
هو د هر ګروپ نه درې درې لوبډلې بل پړاو ته لاره پیدا کړي که نیپال ته هم ماته ورکړو ان شاء الله بل ګروپ ته ځو بل پړاو ته ځو بل پړاو بیا سوپر سکس دی په دوه ګروپونو تقسیمېږي شپږ ټیمه یو ګروپ کې شپږ بل نو هغې نه بیا هر ګروپ نه دو دو ټیمه مخکې پړاو ته نیمه پایله وبد
د ویلو د چې د افغانستان تر 900 کلونو د کم عمره ځوانانو ملي لوبډلې د 2013 او 2021 میلادي کلونو نیمه پایله وبته لار پیدا کړې و
اوس د افغانستان د ملي لوبډلې په تړاو د افغانستان کرکټ بورډ وایي د ملي لوبډلې راتلونکي سیالۍ له سریلانکا سره دي د غراس تر سریلانکا وروسته به یا لوبډله له ایرلند هیواد سره لوبې وکړي د سریلانکا سیالۍ په یاد هیواد کې د فبروري میاشتې په دویمه نیټه پیلېږي او د همدې میاشتې تر 23 به دوام وکړي له اکرام الله اکرامي تفصیل اورو
افغان کرکټ بورډ په یو خبر پاڼه کې ویلي چې افغانستان به له هندوستان سره تر سیالۍ وروسته له سریلانکا او ایرلند هیوادونو سره لوبلړۍ ولوبوي د دې ادارې د خبر پاڼې پر بنسټ افغان لوبډله به روان کال په فبروري میاشت کې لومړی د سریلانکا په کوربتوب یو ټیسټ درې ورځنی او درې شلوریزي سیالي ترسره کړي د کرکټ بورډ وایان سید نسیم سادات په دې تړاو ازادي راډیو ته وویل
د سریلانکا او ایرلند سره هم بشپړ سیریزونه لرو چې د سریلانکا سره مونږ یو ټیسټ سیالي درې ورځنی سیالي او درې شلوریزه سیالي لرو چې دا به د فبروري د دویمې نیټې نه د فبروری تر 28 منټه دوام کوي او همدارنګه
ل سریلانکا هیواد سره د لوبیس سفر تر پای ته رسیدو وروسته به افغان لوبډله د فبروری میاشتې پاتې وشتمه ل ایرلند هیواد سره یوازینی ټیسټ لوبه پیل کړي او د مارچ په دریمه به بشپړ شي خاغلې سادات د ایرلند په وړاندې د سیالي په تړه وایي
په متحده عرب اماراتو کې بیا د ایرلند کوربتوب کوو چې التهم یو ټیسټ لوبه درې ورځنی لوبه او درې شلوریزه سیالي لرو چې هغه به د 28 فبروري نه تر 13 مارچ پورې دوام وکړي نو په ټوله کې لنړیوال جام د مخه لوبډله مصروفه سیزن لري په همدې خاطر تر څو زموږ لوبډله د راتلونکي نړیوال جام لپاره بشپړ چمتووالی ونیسي
دا ویلو د چې تر یادو سیالي وړاندې افغانستان د جنوري په 19 نیټه له هندستان سره د درې شلوریزو سیالیو لوبلړۍ پیلوي چې په 19 نیټه به بشپړ شي
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ
د افغانستان کرکټ بورډ د ملي لوبډلې لپاره د ګمارونو په نوې لړۍ کې د ځل د ډګر ساتنې د برخې لپاره شین مګر مټ د روزن کې په توګه ټاکلې ده کرکټ بورډ د پنځشنبه په ورځ په خبر پاڼې کې ویلي دي خاغله مګډرمټ بعد فبروري میاشتې په لومړیو کې د سریلانکا پر وړاندې د لوبلړۍ پر مهال خپل دندل ملي لوبډلې سره پیل کړي که څه هم نوموړی د هیڅ نړیوال سیالۍ مخینه نه لري خو کرکټ بورډ لیکلي شین مګډرمټ د ظرفیت لوړولو په برخه کې د درېمې درجې سند لرونکي روزونکي دي چې له دې وړاندې د بنگلاديش سریلانکا او استرالیا کرکټ لوبډلو سره په بیلابیلو روزنیزو ډګرونو کې د کار کولو کافي تجربه لري د ولادت چې یادې د اړیدو ملي لوبډلې لپاره د کارکردګۍ د سیړنې او فزیکی تکړښت په برخه کې هم د روزونکو لټه پیل کړې ده اوس د سوداګریزو لیګونو څخه د کرکټ په درې سترو سوداګریزو لیګونو کې اوس مهال ګڼ شمېر افغان لوبغاړي هم په سیالیو بوخت دي. د سویلي افریقا شل اوریزه لیګ، د عربي متحده اماراتو نړیوال لیګ او د بنگلاديش غوره لیګ په یو وخت کې پیل شوې دي چې د نړۍ د نورو مخکښو لوبغاړو په ګډون پکې دا ځل د افغان لوبغاړو ګډون هم پراخه دی. تازه د جنوري په درویشتمه نیټه د سویلي افریقا د لیګ اړوندې لوبډلې سن رایزر ایسټرن کیپ له چټک توپ اچونکي فرید ملک سره تړون لاسلیک کړی دی. دا لومړی ځل دی چې ښاغلی ملک په دومره ستر سوداګریز لیګ کې د لوبېدو تړون کوي. هغه چې د هند پر وړاندې د لوبلړۍ په وروستۍ لوبه کې د ویراټ کوهلی په ګډون درې پیاوړي هندي توپ وهونکي وسوځول د نړۍ پام یې ځانته راړولی دی. دغه راز په یاد لیک کې نوید الحق او نور احمد بیا د ډربن سپر جاینټ لوبډلې ته لوبېږي چې یادو لوبغاړو د جنوري په درویشتمه نیټه د ممبئی کیپ ټاون لوبډلې پر وړاندې په یوه لوبه کې په ترتیب سره دوه درې لوبغاړي وسوځول چې نور احمد د اغیزناک لوبغاړي جایزه هم وګټله. په دې لیګ کې ظاهر خان هم لوبېږي. د بنگلاديش په غوره لیګ کې بیا محمد نبی، عظمت الله مرزی، ابراهیم زدران او نجیب الله زدران بیلابیلو لوبډلو ته لوبه کوي. نجیب زدران په خپل لومړۍ لوبه کې نیمه سلیزه وهلې وه او غوره لوبغاړی نومول شوی و. د غراس په یو بله لوبه کې هم تر دیر شو زیاتې چټکې منډې وکړې چې بیا هم لوبه وګټله. عظمت الله مرزی هم د خپل لوبډلې لپاره په لوبه کې په سختو شیبو کې وڅلوېښت منډې وکړې چې د غوره لوبغاړي په توګه یاد شو. د اماراتو د نړیوال لیګ په سیالیو کې بیا قیس احمد، رحمان الله ګربز، کریم جنت، مجیب الرحمن، فضل حق فاروقی او وقار سلام خیر لوبه کوي. د یادو لوبغاړو له ډلې ګربز او فاروقی خپل لوبډلو ته خلو ویدلی دي او سیالۍ یې ګټلی دي. د ورځې شې دالی ګونه به د راتلونکي فبروري میاشتې په لومړنیو دوه اونیو کې پای ته ورسیږي. اوس د افغانستان کورنۍ سیالۍ. افغان کرکټ بورډ اداره وایي چې دویمه درجه ولتی سیالۍ او پنځلسم پړاو یې د روان جنوري میاشتې په اتلسمه نیټه پیل کړی دی. د دې سیالۍ چې په خوست، کندهار، کونړ او ننګرهار کې جریان لري اووه دېرش لوبډلې برخوالې دي. د کرکټ بورډ په خبر پاڼه کې ویل شوي چې یادې اووه دېرش لوبډلې په شپږو بیلابیلو ګروپونو کې ویشل شوي دي چې د یوویشت ورځو په موده کې به یې ترمنځ درې نوي سیالۍ ترسره شي. ټولې ګډون کوونکې لوبډلې به په خپلو ګروپونو کې یو ځل یو بل سره مخ شي چې بیا به د هر ګروپ مخکښه لوبډله د وزیر محمد اکبر خان لومړۍ درجه سیالیو ته لاره ومومي چې د دویمه درجه ولتی سیالیو له پای ته رسیدو وروسته به پیل شي.
احتیاط، تباهي او ورزش سلامتی ده.
د استرالیا د بیگ بیش لیگ په پایلوبه کې برزبن هیټ لوبډلې د سیدنی سکسرز لوبډلې ته د سلور 50 منډو په تفاوت ماته ورکړه او تلولې وګټله. پایلوبه چې د چهارشنبه په ورځ د جنوري په 23مه نیټه د استرالیا په سیدنی ښار کې ترسره شوه. د هیټ لوبډلې لومړی توپهنه کړې و او یو سل وشپېته منډې هدف یې ټاکلې و. سکسرز لوبډلې په جواب کې ټول لوبغاړي په 13مه ورکړه لاس ورکړل او یو سل 12 منډې وکړې. په دې سیالۍ کې د هیټ لوبډلې لپاره جوش برون 350 منډې کړې وې او سپینسر جانسن څلور لوبغاړي سوځولي وو. د ورځې چې سکال د بیگ بیش په لیګ کې یوازې یو افغان لوبغاړی زهار الحق نوید د سیدنی سکسرز په لوبډله کې اخیستل شوی و خو په هیڅ سیالۍ کې د لوبېدو چانس ترلاسه نه کړ. او اوس د فوټبال له ډګره یو خبر. د فوټبال آسیایي فدراسیون له لوري د څلورشتو هیوادونو ترمنځ د فوټبال لوبې پیل شوې دي. د دې سیالیو ګروپي پړاو پای ته نږدې شوی دی او ډېر ژر به د شپاړس غوره لوبډلو مرحله شروع شي. د جنوري په درویشتمه نیټه په یوې سیالۍ کې فلسطین د هانګ کانګ لوبډلې ته ماتې ورکړه. د ګروپي پړاو مخکښې لوبډلې معلومې شوې دي. جزئیات په دې رپورټ کې له امید ظهیر ملاورو. د لوبل میدان سپورتي خبرونه درنو وريدونکو د خبرونه نیمه برخه ته راورسیدو او په دې برخه کې درته ځانګړي مرکه خبرو. د مرکه ملمو په خانه لوبغاړه دولت خان احمد زیده د ځلمو په نړیوال جام کې د افغان لس کلنو ځوانانو د ورستۍ او ماتو د لاملونو په تړاو مرکه کړې ده. نور په مرکه کې ووري
احمد صاحب هر کله درته وایم د پیل پښتنه میدان په نړیوال جام کې د افغان لس کلنو لوبډلې د ماتو لاملونو ستالاند څه دي؟
کومګه د ورلد کپ نه لک شاته راسو څلور د سی او لاملونه مونږ یادوای سو چې مونږ لوبډله نور هم بهتره دي، بهتري طرف ته وړای سو. اول خدا سي دي مونږ دغه دي ترکیب دي انتخاب پروسه سو دا په ډیر زیات مسلکی ډول باندې تر سره نسو. یو او دوم خبره د ما سي ده هغه دا سي دي ټیم تیاری د ټیم تیاری سي ده بیا و نسو دي سي او دریم شي کوم غو ګورو په ټیم کې ډیر زیات تغیرات راغله وخت له وخت سره ټیم ډیر زیات تغیر او تبديل سي او څلورم شای کې زو وایم د منګه د کنډیشنل پریکټس ما سیمه چونه وکتل لوبغاړي هغه له سوینګ او له ډیر زیات پیس سره ډیر زیات نه بلد ښکاری په خاص کر بیټسمنان نو د منګه را کنډیشنل هغه دی کوم وطن ته سيزي دی غو دی پچونو مطابق سلته بال څومره بونس کیږي او سوینګ کیږي په کوم ائیډیا سره بیټینګ وسی هغه ته من کنډیشنل تیاری وای او کنډیشنل تیاری سي دا هغه ماته کم ښکاری نو په صحیح توګه نه تر سره سوي نو دا سلو د سلاملونو د دې چې موږ لوبډله سدا کچه ته منګړي وای نو نورم به تر کېدا خو نسو نو د موږ ریزلټ زکه په اول راوند کې خنخکاری او ډیر خراب ده
لډیره وخت په تو په هره کې د افغانستان بیلابیل لوبډله ستونزې غالي دا لوبډله هم خ مثال دی ولې دا ستونزې نه هليږي
اګوري هر یو برخه د کرکټ سره مکمل یو پروسی ته ضرورت لري چې تبه یو دغه پروسی نه تیریږي بیا به ته پغه کې خزلېږي او د یو بیټسمن خو په کرکټ کې د یو بیټسمن جاب سده یا کار دی سخت هغه وجه دا سده دی یو بال د غلطي گنجائش لري چې په یو بال غلط ولا بو دی اوټ سونو اوټ ده بیا دواری د بیټینګ ته نه سیرات لای او د سکه بولران یو بال غلط وکی نو بیا دای چانس لري سی بیا خبالو کی بیا خبالو کی بیا خبالو کی نو بیټسمن سدا بیا ډی زیات پوکس ته ضرورت لري ډی زبردست تخنیکونو ته ضرورت لري ډی زبردست تکتیکونو ته ضرورت لري او یو بیټسمن بیا ډی زیات وخیار وی دغه وجه دا ده چې دی په کنډیشن باندې پوسی د مخالف ټیم دی بولر په خبال خراب بال پیزنی پیچو پیزنی او د میچ حالات پیزنی نو یو بیټسمن باید که زو وایم سه نیمایی کوچی نو دا به کمی سه هغه په ټول مسائل د میچ پویسی او په خپل باندې نه ډیر زیاتې تخنیکی ستونزې ولري نه تکتیکی ستونزې ولري نه فزیکی ستونزې ولري او ذهنی ستونزې خو مې ته یاد کړې چې باید ډیر زیات ډیر زیات په کرکټ باندې پوي نو بیټسمن جوړول واقعا سدي سخت دي اسانه کار نه ده د پرا یو پروسه ده پرا یو سیستم باندې ته جوړیږي لږه سیستم نو به تیریږي هغه پروسه به سر ترسي به ولدن یو کامل بیټسمن جوړیږي سی افغانستان لپاره وس بیټینګ پروسس د سیستم ماته نه ښکاری سی کار دی پکیږي او دغه پروسه نه دی بیټسمن تیریږي او د تدې به خ بیټسمن یا خراب بیټسمن ولکیږي
د نلس کلنو ځوانانو په کچه لته رسو کال رئیس افغان لوبډلې خیل استروړنې درلودي په دې لوبډلې کې درته څه کم او خراب ښکاری
کدا لوبډلې وګورو د استعداد په حساب کدا لوبډلې وګورو نو ډیر استعداد د په دې لوبډلې کې لوبغاړو کې استعداد شته خو استعدادونه سي دی لوسه خام دی په دې باندې کار نه د سوي دا سي دی مونږ د تا را ټیلنت وایو د لوسه پوری را ټیلنت دا سي د ټرن ټیلنت نه ده نو د ټرن ټیلنت څلور لاملونه مې درته ویلې سي دوی کنډیشنل نه دي تیار د دوی په نور تیاری په تخنیکونو په دې شانو باندې کار نه د سوي نه دوی صحیح پالیش سوي نه دي او د استعداد له لحاظ کو ګورو ډیر استعداد د بډي انډر 19 کې او خو کبه دې تیاری په لحاظ یو ګورو دا ټیم تیار نه ده که روست راوندونو کې دوی خېلو به کوي نو هغه به دوی له کنډیشن سره اموختي نو سکل اموخت پیدا کی هند ای کوارډینیشن یو سره بلد سی نو ریزلټ به هم خسي
د سویلي افریقا کنډیشن خو به د افغان توپوهونکو لپاره سخت نه وي
بالکل ما خو دې کنډیشن خبره مخ یاده کړه کنډیشن د موږ لپاره نه وای دا کوم کسی بال کټ کیږي هغه موږ نه سوجت کولای او سوینګ د لپاره د موږ سیدا باډی دی سوینګ سوینګ ته صحیح نه راځي موږ کوشش کوو چې بال په خاص کر د فاست بالرانو بال په هوا کې وینو او هغه طرف ته ولوبو خو د سوینګ طرف ته موږ نه سوجت کولای چې څنګه د موږ باډی هغه طرف ته حرکت وکړي نو دا خاص تمرینات غواړي او د تیاری غواړي د لپاره موږ تیار لوبډلل نه ښکاری چې تیار دي او د سوینګ مقابله دی وکړي سوینګ سدا له سوینګ سره موږ غټ مشکل لرو نو سوینګ سره سم مشکل لرو په ساوت افریقا کې سوینګ کیږي دغه لامل لسمګه کمرنګونو جوړو زیات رنګونو نسو کولای
د نیوزیلند پر وړاندې توپ اچونکو خه مقابله وکړه هم سپینرانو هیل لري چې افغان لوبډله به یو ور بیا خه سپینران نړۍ ته ورکړي
میشنه مخکي ما دا پیشګوئی کړې و اساس موږ سپینران به نیوزیلند نه میچ ګټي خو ډیر کلوز میچ وسو د موږ سپینران سي دي خ سپینران دي او موږ ستمه په انډر 19 کې سپینرانو نه کولای سو خاص کر هغه ټیمونه چې هغه د آسیا د ریجن نه دی هغه موږ په خپل سپیننګ باندې خرابو خو موږ ته پکا دی چې لږ په رنزونه هم په بورډ باندې پراته یي نو موږ بیا د سپین په زور باندې ډیفند کولای شو نو دغه یو هغه د موږ هغه کوي نقطه ده چې موږ په ټیم کې لرو
ول کېږي چې افغانستان نیپال ته ماتې ورکړي د مخکې تک چانس به ولري همدغه سي ده
بالکل کمنګا درې ټیمه چې کوالیفای کیږي نو موږ کنیپال ته چا ماتې ورکو بیا هم چانس جوړیږي خو کنیپال چې ته میچ اونګه کی یا میچ ګټلای نه وی نو بیا دې موږ چانس جوړیږي نیپال نه بیا موږ د دو پوینټو په حساب باندې هم سه د مخکې تک چانس لرو دې سوپر سکس ته پاره ځکه درې ټیمونه مخکې زینو په سوپر سکس کې بیا خبردارې سه موږ پینزولو بلرو نو ټیم کم میچونه بایلی ما د ماهیله بل کوچینګ او منیجمنت سټاپ نه دا وی سی ټیم ګورځیدا ته ورنکی او دوی ته همیشه پوزیټیو خبرې وکي ټیم د راجګي دو چانس لري او راجګيږي به ان شاء الله
د دې لوبډلې د روزن کې ډلګې په تړاو سوای عمران فرحات نوروز منګل قیام الدین کاکړ او جاوید نوري آیا تر دوی نور غوره روزن کې وشه باید لیګل شوی وای
کوچینګ خو نن سبا د غدي کوچینګ کومه لړۍ سره روانه ده خاص کر په افغانستان کې چې خلک لوبغاړي راولي کوچیز تر جوړي د خبر نه ده کوچینګ ځانته فیلډ او څوک لوبغاړي پات سوې ځانته فیلډ د کوم لوبغاړي چې ته کوچ کیږي یا یو چا زرک کوچینګ کورسونه کړی او ایکسپیرینس نه لري او غدي لوبډلې کوچ کیږي د دواړه سدي ډیر تاثیرناک نه لويږي ځکه که یو خلوبغاړي د تا د ټیم کوچی او د خپل د کوچینګ روزنه نوی کړي نو هغه کوشش کوي چې همیشه خپل مثال نمخ کی یا خلکو نه غوښتنه وکړي چې دماغ انتلو بو کی او زه په دې وخت کې خلو غواړم یو مودې سبا میکول او هغه سبا میکول هغه بیا دی بل لوغړ لپاره ډیر زیات ستوزمن سي په کوچینګ کې یو کمال داده چې ته به د نورو لوغړو هر لوبغاړی په خپل کالب کې جوړي او په خپل کالب کې بلیغنه کار اخلي مخ کې بيولي او دغه به غټ لوبغاړی په خپل کالب او په خپل تخنیکونو کې جوړي چې دا ډیر زیات علم ته ضرورت لري نو موږ د کوچینګ په سټاپ کې د دې علم ډیر زیات کمای راته
د نلسکرن ځوانانو د لوبډلې ټاکلو لپاره لمړی باید څه وشي
ګوره کې نو نسکلن ټیم چې ته جوړیږي نو دا کم اس کم هغه منیمم ټایم څنګه ورته وي 2 کال په دو کالو کې مونږ د دیو لوبغاړي فټنس اله برابر کو د لوبغاړي په مهارتونو باندې اله په دو کالو کې تلو حد پورې کار وسی او د په تاکتیکی مسایلو او د څومره باید کرکټ په وسی سره کم گیمو کې مطلب پیچو پیزنی اپوزیشنو پیزنی خپل کوي نقطې او ضعیفو نقطې او پیزنی په مختلفو پچونو باندې لوبو کې ډی زیات ځان پوي کې څه څنګه لوب دیو لیک بریکر خلاف کیږي دی لیپ ټام سپینر خلاف څنګه لوب کیږي سوینګ څنګه لوبيږي دا ټول مسائل دي چې د لپاره کم اس کم 2 کال پکار دي نو 2 کال مخکې باید د لړۍ پیل سي او په دې صحیح سیستم باندې او دې ته یو تګلارا روډ میپ جوړ سي چې کوم جنه باید شروع سي او په کوم جنه باندې ختم سي او موږ چې تروان یو کوم قسم لوبغاړي دي شاته ډیر زیات ماستر پلانینګ کیږي سکس کوم قسم لوبغاړي په کار دي ورکا پم چیرته دا کوم ملک دا سوینګ بکیږي د موږ دي لوبغاړو تخنیکونه باید څنګه وسیږي وغیرہ وغیرہ او د دې په تیاری باندې په ټول تیاری باندې کار شروع سینو کم اس کم 2 کال دی او کچا 3 کال مخکې شروع ک نو لا خدا
دا نړیوال جام د لوبغاړو د پروفایل او راتلونکو جوړولو لپاره څومره مهم دي
بالکل انڈر 19 خو ډیر مهم کرکټ دا انڈر 19 کرکټ ډیر زیاتې معنا وی لري اوله معنا دا ده د تر روان راتلونکو کرکټ څنګه ده یو خو دې مکمل اغه تصویر خلکو ته خي اغه عکس دی خي سر روان دورې څلور کال یا 15 کال بعد به د افغانستان کرکټ چیز دی د دوی اغه دی کریم اغه دی بیسټ ځوانان سي دوی راټول کړي دي په ټول ملک کې دی غو حالت دا شاید نو حالت خرابي خلک د فکر کوي سه دو درې کال بعد به دوی کرکټ ډیر مخ کې نه وي که ډیر خوي نو خلک دا فکر کوي سه دوی راتون کوي سه دا دوی به ډیر ختم لري د نېشنل ټیم کچې ته د انډر 19 د ختم وي او بل انډر 19 کته په انډر 19 لوبډله د یو ملک بل انډر 19 نګټي نو مطلب دا د سپر روان وخت کې تلغونه په نېشنل ټیم کې هم ګټي بل سے سمرا فنڈ پانڈر نائنٹین باندھی استعمالی گی دمرا فنڈ یو کرکٹ بورڈ نے سے استعمال ہو لے دادی آئی سی سی نے ٹول انویسٹمنٹ کی گی ٹول ملکوں نے راغنڈی گی او ایشیا کپ کئی او پخپل ریجن کی مطلب مک پخپل ریجن کی ایشیا کپ کو بیا ورلڈ کپ لو ٹول ٹیموں سر کو دے کے دلو باڑی ہم ڈی زیاد ٹرین کی گی بڑی ڈی زیاد مسارے پم راضی دادی تارو خانہ آئندہ او بیکار آئندہ ہم تصویر آئی نو انڈر 19 ڈی زیاد مهم کرکٹ تا پدی باندې باید ڈی زیاد فکر فکر اوسی
ورزش مو ل ایتیات لری ساتي
د ازادي رادیو د لوبول میدان او نيز سپورتي خبرونه درنو ریدونکو د دیونه خبرونه همدل ته پای تر رسیدي تربیا مو الله عمل شه
ورزش د روختیا او ایتیات ترمنز دیوال
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک ته پاڼه ده او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.